شش شام تا شش صبح روی موج متوسط 12.96 و از شش صبح تا شش شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در ادامه با همکارم صفی الله استانگزی باشید.
سلام د سار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاسته يم پیل په خبرونو کو. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخ کې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هېوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تیرې شوې دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارست د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د اورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډېرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډېر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه 3 پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و. په بس کې د سپرو کسانو کار شمېر نه دی اعلان شوی، خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یکشنبه په مقام د سیرجان نیریس په سړک شوې. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیخې علت د بس بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او وی ویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیخې وونه وروسته لاغه کیږي چې په ورته پیخه کې 28 پاکستانی وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 25 زره پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وځ کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه پورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 25% تعرفه وځ شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحده ایالاتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحده ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالتونه سره سخت اخکل شوی. لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایي موټرو د بایی د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونه ته سبسایدی ورکوی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروگرام کې بیا هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه د خبرګونو راپور د تخبرو ده چې تازه یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د قانون خلاف غږ اوچت کړی.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
د پاکستان د بلوچستان ایالت وروستی حالم درکو.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږته لږه شپېته تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېدا تایید کړی ده.
او په دغه پروګرام کې به د افغانستان د سفارتونو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ درکو چې اوسمهال د افغانستان سفارتونو او سیاسي استازولۍ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له بې ساري بلا تکلیفې سره مخامخ دي.
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یوه برخه جمهوري اساسي قانون ته پخواني جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر شخ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو شخ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېشي.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته د په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر و د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شو او دنده یې حمله لاس ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په 14 ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویری د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندرې نعتونه او قرات هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي او رات بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یوشمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامي په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس پکار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوې قانون چې د اگست په 20 اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 دیش ماده لري چې ډیره محدودون کړي. خله دې ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړیوال عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهال بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لزګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو څوارلسو سرتیرو وژل کېدا تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لښته لږه شپېته تنه وژلې دي. د پاکستان پوز د خپل څوارلسو سرتیرو وژل کې دا تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې څوارلس سرتیري وژل شوي او یو ویشت ترهګری هم وژلی دي. د بلوچستان د ازادي پوز په نوم بلتون غوښتونکو ډلې ادعا کړې چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوز پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له شلو ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز بلا کمپ ونیو او هلته دوشپېته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو سلو دیرش تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوز پر ضد جنگي شي، خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د دروش مسافرو په شمول څلويش تنه وژل شوي دي. د پاکستان دان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشا ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورونې چار وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک مسؤلیت په غاړه لري. د همدارس وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یو ورځ شوي دي. د پاکستان پوز او حکومت تر دې په خوا په زلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورن کړی دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه لاسنې دی ویلي. د پوز یو په خوانې صاحب مسب جګرن محمود شاه هند او امریکا د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورنوي.
دا بریدونو بیا مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا یاره دې مجبور دي، غریبانه دي، یو ځای بځای اړین له پیسې ورکړي او هغه چې خپل نو دا بریزونه کوي. شابانه د امریکای لاس هم شته.
د پاکستان د کورونی چار وزیر نقوی پر خپل ایکس پانه لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم ورزو د افغانستان د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ځانګړي ریپورت ته په بهر کې د افغانستان سفارتونه او سیاسي استازولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بي ساري بلا تکلیفې په حالت کې دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو استازي کار کوي، خو په نور نړۍ کې دغه دفترونه د بیلابیلو ډیپلوماټانو په لاس کې دي چې په نتیجه کې د بلا تکلیفې د حالت رامنځته شوی دی. د کارپوهانو په باور د دې بلا تکلیفې علت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې خندونه دي. د موضوع ته احمد تکل په یو مفصل راپور کې کتنه کړې ده.
او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی، خو منل شوی نه دی. د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادۍ رادیو ته وویل
پوغو سفارتونو کې چې د پخواني ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي، خو خپل کاری راپور مرکز سره نه شریکوي ترڅو د دوی عاید او تصدیق شوی اسناد معلوم شي. هغوی یوازې د خپل جیب د ډکول لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای لداسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمونږ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دا سه خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلي.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیر د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خونه ډیپلوماټ غاوس جانباس په دې باور دی چې د طالبان حکومت خای په نږدې راتلونکو کې هم بریالي نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکو کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د کنسولي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي، قانوني، په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي او ځینې نور لوې ستراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقوقو ډلې او فعالان
د ډیپلوماسي د اسکاډ افغانستان یو پرخه جمهوریت اساسي قانون ته په خاني جمهوریت ژمن پات شو. یو چې د نور د زینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ زینو نورو ګروپو سره یو ځای شول چې په شمول د مقاومت ډلې مستقیمه نه هغه سره د هغه د قیادت لاندې راغلل. بل ډول یو شورا یې رامنځته کړ چې د افغانستان د ډیپلوماټانو یا د سفیرانو شورا ده. زما په نظر دوی هڅه کاملا غیر منطقي، غیر ملي او یو نه وخت سری کې دې شې تلقی شي.
طالبانو په ډاګه ویل دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل
پوغه سفارتونو کې چې د بخوانی ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاری راپور مرکز سره نه شریکوي ترڅو د دوی عاید او تصدیق شوی اسناد معلوم شي. هغه یوازې د خپل جیب د ډکول لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوریت نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري خو نشي کولای لداسې حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمونږ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دغه سه خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلي.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، الاتې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقوقو په تیر د نجونو او خزو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوی محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. په خنای ډیپلوماټ غاوس جانباس په دې باور دی چې د طالبان حکومت خای په نږدې راتلونکو کې هم بریالي نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکو کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د کنسولي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده د نړۍ ډېرې هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي قانوني په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نرعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي او ځین نور لوی استراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقوقو ډلې او فعالان استدلال کوي چې طالبان باید خپل مشروعیت لمړی لخپلو وګړو واخلي او بیا له نړیوالې ټولنې. خو د طالبانو له نظره د ملي مشروعیت ستنه پر ټول هیواد حاکمیت او د امنیت ټینګول دي. دوی وایي چې د دوی حکومت د نړۍ لګانو هیوادونو سره تعامل لري او دا د خپل واکمنۍ د مشروعیت دلیل بولي. خو د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانګزی په باور دولتونو ته یوازې حاکمیت او امنیت نه، بلکې ورسره نور معیارونه مشروعیت ورکوي.
یاو د دولتونو ترمنځ تعاملات یا اړیکې دي او بل هم د دولت مشروعیت مسله ده. د دولت مشروعیت مسله په نړیوالو حقوقو کې په دمو نه ده چې دولت برسره پر دې چې خپل خاور باندې حاکمیت لري، خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د دې پرڅنګ په نړیوالو مناسباتو کې باید نور دولتونو او نړیوالو سازمانونو له خوا هم په رسمیت وپیژندل شي.
خغلی ستانګزای وای ک طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید هغه نړیوال موازین چې د یو دولت لپاره لازم دي په پام کې ونیسي. د خغلی ستانګزی پټکو دولت سربیره پر دې چې باید پر خپل قلمرو او وګړو حاکمیت ولري، باید د خلکو د رائے یا اراده په نتیجه کې جوړ شوی وي، قانون پکې حاکم وي، ټولنیز عدالت، قانون جوړونه او باثباته اقتصاد ولري، ټولنیز خدمات وړاندې کړي، په نړیوالو اړیکو کې ځواب ورکونکي وي او د نورو هیوادونو امنیت او ګټې ونه ګواښي. د لومړی ځل نه دی چې افغانستان په ډیپلوماټیک ډګر کې لداسې یو کړکیچ سره مخامخ کیږي. د اویایمې میلادي لسیزې په وروستیو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد تر پوځي یرغل وروسته هم د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د افغانستان د هغه مهال دولت په رسمیت ونه پیژند، ځکه داسې انګیرل چې افغانستان تر اشغال لاندې دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې که څه هم په هیواد کې ثبات رانغی او مرکزی حکومت ډیر کمزوری و، لدې سره سره د دوی حکومت د نړۍ ډیری هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. خو د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال بیا نن ته ورته یو حالت راغلی و او د طالبانو حکومت یوازې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په رسمیت پیژندلی و. خو په نورو هیوادونو کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو ماموریتونو کې د استاد رباني په مشرۍ د مجاهدینو د پرزیدلي اسلامي جمهوریت ډیپلوماټانو کار کاوه. نو په دې توګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې پیښ شوې چې یو شمیر هیوادونه افغان دولت په رسمیت ونه پیژني، خو داسې هیڅ کله نه دی پیښ شوې چې یو دولت د دریو کلونو لپاره نړیوال مشروعیت ونه لري. د افغانستان د ډیپلوماسۍ د وسنی وضعیت سره ل دوهمه نړیوالې جګړې وروسته په نوی نړیوال نظم کې هم لګلې دل شوې. د چین د خلکو جمهوریت په 1909 سال وختم کال کې جوړ شو، خو ځینو اروپایي هیوادونو نږدې لس کال وروسته او متحده ایالاتونو نږدې دیرش کال وروسته په رسمیت پیژند. په 1911 کال کې د هیواد د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. ښایي نور هیوادونه هم له داسې حالت سره مخامخ شوي وي، خو دا چې د نړۍ ټول هیوادونه یو دولت په رسمیت ونه پیژني او یا د یو هیواد سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي د بیلابیلو تنظیمونو په لاس کې وي، په ندرت سره پیښېدای شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په پکتیا کې د غواو فارمونه ډیر شوی او په دې سره ښار کې طبيعي شیدو، مستو او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسي ډیر شوی. د غواو فارم لرونکو د طالبانو حکومت غواړي له بهر د مصنوعي لبنیاتو وارداتو مخاوني سي. جزئیات له نجیب الله خیلورو.
د لوی پکتیا په خورونو او بازارونو کې چې تر ورستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکا، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرې دودي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات دکاروي او مسؤلین دې هم هیواد ته له بهره پر واردېدونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرینګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ ترې اوسه ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه سي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خانه د وزارت له خانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه سي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه گذاری وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلې تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډري شوه دي چې دی بې کیفیته شوه دي چې دی دا شیان د ګرده بند کې چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
نو د کوچ پیرو مستې د ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر دی. بهرنی نه اوس د وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودي جګې وې، مستېم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوي دی شکر. به ورځ په ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوي وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوس مهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټسکي ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیایي جوړښت په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوې، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بسیار دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر.